څلور بجې شوې بیا هم درته هر کله وایو په دې خبرونه کې بیا هم ترشناس ملان خبرونه لرو خو دا ځل په یو بل موضوع خبرې کوو په افغانستان کې په امنیتي وضعیت ویل کېږي چې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه بوخت دي دا چې ولې ناامني زیاته شوې او ولې د دولت وسلوالو مخالفانو حملې تیزې کړې په دې اړه به بحث واورئ خو لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې قاسم سولمل وړاندې کوي
په سر کې څو مهم سرچکی د جمهور رئیس دواړو کاندیدانو د ملي وحدت حکومت د جوړیدو په اړه د اختلافاتو د لرې کولو په هدف نن یو ځل بیا سر ولیدل د افغانستان د اصلاح ټولنې په نامه مدني بنسټ په هیواد کې د موجوده فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره آمادګي ښودلې او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل او اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته تللې بشپړ خبرونه د جمهور رئیس دواړو کاندیدانو د ملي وحدت حکومت د جوړیدو په اړه د اختلافاتو د لری کول په خطر یو ځل بیا سر ولیدل د غلیدن نن د عبد الله په کور کې تر سره سو په راتلونکي حکومت کې د ولسمشر او اجرایی رئیس صلاحیتونه د حکومت په جوړولو کې د دواړو کاندیدانو ګډون او د اپوزیشن موقف هغه مسایل دي چې د دواړو کاندیدانو لخوا باندې بسونه دوام لري د تحول او دوام د ټیم غړي فیض الله زکینه نازدې رټو تو ویل چې په نننې لیدنه کې دواړه کاندیدان یو توافق ته سره نږدې شول د اصلاحاتو همپالنې د ډلې وایان سید اقاف فاضل سنچرکی بیا لازدې رټو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دواړه انتخاباتي ډلې د نظر د اختلافاتو د لری کولو په خاطر په برخه کې یو نتیجې ته سره ورسېږي ټاکل شوی د جمهور رئیس دواړه کاندیدان سبا ته هم په سره وګوري په همدې کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي د جمهور رئیس د رای پاڼو د بیا تفتیش لپاره څخه دروسه 15,145 صندوقونه تفتیش شوی دي د دغه کمیسیون وایاند نور محمد نور نن خبر اعلان تویل چې د شمیر د ټولو صندوقونو شپږ پته اشاریه 43% جوړوي نو موږ د پاتو صندوقونو په اړه داسې وویل
تمام صندوقای کی باقی مونده
ټول صندوقونه چې پاتې دي 2,503 صندوقونه دي د پروسه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د 1,500 کارکونکو د انتخاباتي شکایتونو د 1,400 څارونکو او د ملګرو ملتونو د 1,300 کارپوهانو لخوا مخته وړل شوی ده په همدې کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي رایې د باطلېدو پروسه به سر له دوشنبه څخه پیل شي د افغانستان د اصلاح ټولنې په نامه یو مدني بنسټ په هیواد کې موجوده فساد د اندېښنې وړ بلاو پر وړاندې د مبارزې لپاره آمادګي وشوده دغه بنسټ غړي نن خبر اعلان تو د وینا پر مهال دولتي ادارې په فساد ککړې یاد کړي او زیاته کړي چې حکومت د دغه ستونزې د لری کولو لپاره د پام وړ کار نه دی کړی دغه بنسټ د مسولینو په وینا دوی له فساد سره د مبارزې لپاره روانونه دي فساد زدونه یاد کړي او پر وړاندې د جدي مبارزې خبرو کوي د افغانستان کرکټ بورډ او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق د ځوانانو د فکری او جسمي ودې لپاره یو تړون لاسلیک کړ د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق مسؤل انټ رابرټس نن د دې تړون د لاسلیکولو پر مهال ویل دوی هڅه کوي چې افغان ځوانان د سپورت لالارې سالمي فکری او جسمي ودې ته آماده کړي د میرمن رابرټس په وینا د افغان ځوانانو وړتیا شي چې د پروګرام به مثبت پایلې ولري دا هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د کاسپین هیوادونو په غونډه کې د ګډون لپاره راتلونکو میاشت روسیې ته ولاړسي د ایران پریس ټی وی ویل روحانی به د سپتمبر په 19مه د روسیې په استراخان شهر کې په دغه غونډه کې ګډون وکړي په دغه غونډه کې به د آذربایجان ایران قزاقستان روسیې او ترکمنستان چارواکي برخه واخلي د کاسپین سیند دغه ساحلي هیوادونو ترمنځ د یاد سیند د طبیعي منابعو پر سر شخړې موجود دي د کاسپین هیوادونو مخکنی د ټول غونډې د یادو هیوادونو ترمنځ د شخړو په حلولو کې د پام وړ نتایج نادرلودل د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اوکراینی چارواکو سره د خبرو لپاره کیف ته تللې میرمن مرکل په خپل دغه ورځني سفر کې له ولسمشر پترو پروشینکو صدر اعظم ارسنی یاتسینوکا او ځینې نور چارواکو سره وګوري مرکل او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل پرونی ټلیفوني خبرو کې ومنل چې اوکراین ته د روسي د مرستو د کاروان استول د اوکراین اشخړه تشدید کولای شي د پداسل کې د چې د جرمني د صدر اعظم مرستيال سیګمار ګابریل ویلی چې فدرالي نظام به د اوکراین د ارضي تمامیت د ساتلو لپاره یو ښه اقدام وي اوکراینی چارواکو د فدرالي نظام وړاندیز رد کړی دی ګابریل ویل جرمني ډیپلوماټان به د روسیا او اوکراین ترمنځ د مستقیم نښتې د مخنیوي لپاره هر ممکن اقدام وکړي په پاکستان کې د اعتراض کوونکو د اعتراضونو د پاتې رسولو په نیت په خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. عمران خان او ولس پلو مذهبي مشر طاهر القادری په اسلام آباد کې د زرګونو اعتراض کوونکو په مشرۍ د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د حکومت یو پلاوی پرون د قادری له یو ټیم سره وکتل څو د قادری په مشرۍ د عوامي تحریک ګوند پر غوښتنو وغږیږي، خو خبرو یې نتیجه ورنه کړه. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خبرې بیا له حکومت سره یو ورځ مخکې تر دې ناکامې سوې. پاکستانی چارواکي پر هندي سرتیرو تور لګولی چې پر ختیځ ایالت پنجاب باندې د سرحد لاخوا په ډزو کې دوه ملکي وګړي وژلې دي. چارواکي ویلي چې وروستۍ پیښه په سیالکوټ کې رامنځته سوې چې د هند مربوط سیمو جامو او کشمیر ته څیرمه موقعیت لري. یو هندي ملیشیا چارواکي درمندرا پاریک ویل هندي ځواکونو د پاکستاني ځواکونو د ډزو په ځواب کې دا حملې کړې دي. د ویل چې د پاکستاني لوري په ډزو کې یو هندي سرتیری او درې ملکیان ټپیان سوي دي. د اسرایلو د هوای برید لامله نن سهار وختي د غزې په مرکز کې درې فلسطینیان وژل سول او لس نور ټپیان سول. د غزې ښار په یوې بلې برخې کې بیا بمباری نږدې څلوېښت فلسطینیان ژوبل کړل. دا تازه بریدونه وروسته تر دې سوي دي چې اسرایلو راپور ورکړ چې یو اسرایلي هلک د هغو توغندیو په برید کې وژل سوی دی چې له غزې ویشتل سوي دي. د جولای له لومړۍ راهیسې چې اسرایلو له غزې څخه د توغندیو د ویشتلو د مخنیوي لپاره عملیات پیل کړي دي، تر 2000 ډیر فلسطینیان په غزه کې وژل سوي او تر 10000 ډیر هم زخمیان سوي دي. د حماس وسله والو پرون په غزه کې 13 مشکوک فلسطینیان په دې تور اعدام کړل چې اسرایلانو ته اطلاع ورکول. دا اعدامونه په دې پسې وسول چې اسرایلو د حماس درې قمندانان په یو هوایي برید کې یو ځای وژل. او وروستۍ خبر هم ده چې په عراق کې د شیعګانو ستر مذهبي مشر آیت الله علي سیستاني یو ور بیا پر ټولو عراقیانو جاغ وکړ چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد وجنګیږي. سیستاني پرون په کربلا کې ویل چې په بغداد کې ټول سیاسي اړخونه د عراق لپاره د مناسب حکومت پر جوړولو سلا سوي دي. د عراق امنیتي ځواکونه او کوردي ملیشو پرون د هیواد په شمال کې د دوو سترو ښارونو د بیرته نیولو لپاره د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل ویلي دی چې د اسلامي دولت افراطي وسلوالې داسې خطر رامنځته کړی چې ساری نه لري او د فعالیت لپاره فوق العاده ښه سرچینې لري. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زما اسمت ساروان او امید مرزبان سلامونه په دې خبرونه کې ومنئ. په دې خبرونه کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې کوو. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړه بوخت دي. ویل کېږي چې همدا اوس د افغانستان امنیتي ځواکونه تر شلو په زیاتو ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد عملیات کوي. داسې هم ویل شوي چې د دولت وسلوال مخالفان له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او له رامنځته شوي خلا په استفادې خپل وروستی زور کاروي څو سیمې ونیسي. په دې موضوع د بحث لپاره لمر سره ووسی د خبرونې تر پای پورې زموږ میلمانه دي د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقی او د غرس د پوځي چارو کارپو جنرال رحمت الله رؤوفی.
جناب رؤوفی صاحب حالا به استودیو آمدن تشریف دارن و آقای صدیقی هم وعده کردن که میان، حتما در راه هستن، ممکن است تا لحظات بعد برسن. موضوع مورد بحث هم چنانچه آقای ساروان در برنامه زیر آسمان کبود گفتن هست، او ناامنی ها در سراسر افغانستان و درگیری های جاری بین نیروهای امنیتی افغان و شورشیان مسلح در سراسر افغانستان که در این برنامه بالایی بحث میکنیم. چشم برای پیام ها، گفتنی ها و سوال های شما هم هستیم از طریق تلفن و از طریق صفحه فیسبوک رادیو آزادی. آدرس ما facebook.com/azadiar. شماره های تلفن را هم تا لحظات بعد با شما خواهیم گفت. ما را در این برنامه زیر آسمان کبود همراهی کنید. جناب جنرال صاحب رحمت الله رؤوفی به برنامه خوش آمدید. اول از شما میخوایم بپرسم که چطور در کل اوضاع امنیتی افغانستان را بررسی میکنین، مخصوصا در همین یک هفته یا ده روز اخیر؟
تشکر. سلام، احترامات ما را بپذیرین و همچنان از طریق شما احترامات خود به تمام شنوندگان عزیز و علاقمندان تقدیم میکنیم. خدمت شما عرض بکنیم که واقعا در روزهای آخر و یا در این هفته وضع امنیتی یکم ذره تغییر خورده و مشکلات زیاد در اکثر ولایت های ما، خاصتا کندوز و خودی فاریاب و هلمند و در استقامت های یک ذره وضعیت خراب شده رفتند. البته اساسا مشکلات اساسی ما واقعا در اینجا زیاده تر است و قابل تشویش هم هست و همه هموطنان عزیز ما میدانند که در این وقت و زمان مخالفین واقعا از یک تکتیک خاص دیگه استفاده کردن، البته با کمک نظامیان پاکستان که اینا در محاربات و یا در عملیات اشتراک میکنند. فلحاظا واقعا اینا امرای سلاح مدرن و قوی تر قرار دارند و همچنان ازارات قوی خود
جنرال صاحب هدف دیدی چره هدف دی وجود کرده شید ولی پدی وقت که پداش وقت که ځکه چې د افغانستان دی دولت واستوالو مخالفانو یو غشتنه دا و چې بهرنی ځواکونه دی وزي پداش حال کې چې بهرنی ځواکونه د پوتلو دی پداش حال کې چې دوی وزي نو ولی پدی پداش وخت دوی حمله ته زور ورکړی دی.
چاروان صاحب عرض کوم چې دوی هدف واضح او روشن دی په د څو کالو کې موږ ورته متوجه یو. دوی غواړي چې یو متشنج دې تخل کړي او داسې یو څوک پیدا شي په اصطلاح یو رئیس جمهور چې د دوی خواسته وي نامشروع قبول کړي. فعلا د موږ دوه کاندیدانو په مابین کې یو څه مشکلات وجود لري، امیدوار یم چې تپلاش وجود لري چې دغه مسله حل شي او د دې خلانه استفاده کوي. دلته بهترین موقع د دوی لپاره ده چې د دې خلانه استفاده وکوي او هر جمرش خلق کړي، ذهنیت د خلکو وګرځوي، د اصل هدف ده چې د خپل شوم اهداف ته ځان ورسوي.
آیا دستور رئیس جمهور افغانستان که از نیروهای هوایی ناتو استفاده نشه و بعض گزارش ها میرسونه که در بعض موارد باید از سلاح ثقیل هم نیروهای افغان استفاده نکنن، فکر میکنین در قسمت تقویت روحیه جنگجویان مسلح و تضعیف روحیه نیروهای امنیتی افغان تأثیر گذار بوده؟
طبیعی است برادر عزیز، واقعا که اگر ما از سلاح ثقیله و یا کمک های ناتو استفاده نکنیم ما آنقدر سلاح و تجهیزات قوی نداریم که مقابله در مقابل دشمنای وطن کرده بتانیم. فلحاظا هم یکی از نواقص جدی ما وجود دارند، اما امیدوار در اینجا هستیم که واقعا مهم چی هست در اینجا. در اینجا اصلا واقعا ما ازارات قوی داشته باشیم و اکمالات قوی داشته باشیم و معلومات های کشفی ما زیاده تر شوه استخباراتی. اگر معلومات های استخباراتی ما قوی تر است، ای با وقت و زمان به ارگان های امنیتی داده می شود، در اینجا مقصر امنیتی هستند که به اساس راپورهای کشفی و استخباراتی باید جدی اقدام بکنند. فلحاظا این ضرورت است در جایی که سوق داره لازم باشه و استخبارات قوی باشه، در جایی که واقعا مردم ملکی ما متضرر نشوه ما از این سلاح باید استفاده بکنیم. و اگر مردم بیچاره ما متضرر میشه، چنانچه در 13 سال اینا تلفات زیاد دیدن، فکر میکنیم که باز به ضرر و هموطنای ما و همچنان به تلفات زیادتر.
جنرال سیف رؤوفی، تاسو مخکې ویل چې د دولت وسلوال مخالفان د پاکستان په مرسته یا د پاکستانی پوځیانو په مرسته جګړه کوي، لیکن اوس پاکستانی پوځیانو یا د پاکستان مداخله که په جنوب کې وشي لا یو خبره، ولې په وروستیو کې د افغانستان په شمال کې جګړې زیاتې شوې دي؟ مثلا پرون د کندوز د چاردرې قمندان ویلي ول چې د امنیه قمندان ویلي و چې د دولت وسلوال مخالفان په دغه ولسوالۍ کې جنګیږي، د هغوی شمېر 2200 یا 400 کسه دی. څنګه کېدای شي 2400 طالبان په یوه ولسوالۍ کې د هغه هم د شمال چې د پاکستان له سرحده ډېره لرې ده پیدا شي او د دولت په ضد جنګ وکړي؟
چاروان صاحب عرض کوم چې دشمن کوشش کوي چې ضعیف نقطې پیدا کړي او هر نقطه کې دی وغواړي هلته موفقت لاس راوړلو استفاده کوي. امکان لري چې دلته د یو تعداد د اشخاصو افراد خلکو نه استفاده وکړي، دی ډیر کار کړی وي، نو په دې لحاظ باندې دی واقعا دومره نیرو قوت جمعوي. او دلته سوال هم دغه دی چې دومره نیرو دلته جمعیږي، آیا دغه قوتونه نیموږ امنیتي قوتونه څنګه ونه ورته متوجه او څنګه فزند دې جواب ونه ویل شو؟ زه خو د نظامی لحاظ داسې فکر وکړم چې دوه زره نفره په یوه منطقه کې د اشتباه وکوي او هغه مسلح وي او اداره هم شي، زه فکر وکړم چې شاید ډیر قوي ضربات وي نقطې ته وارد کړي. زه فکر کوم په دې ساحه کې دی باید یو تجدید نظر وکړي، د راپورونه دقیق ورکړل شي، بهتره به وي چې په اساس د راپورو باندې یو صحیح تصمیم ونیول شي او اقدام نیول شي او تدابیر اساسی نیول شي ځکه دا راپور نه دی ورکوي دا واقعا په مورال د خلکو هم تاثیر اچوي او هغه قطات چې موجوده دي په مورال خو مستقیما تاثیر اچوي زه فکر وکم چې 2000 نفر به زخره ډیر وي دا به دقت نه لري خبره وي بیا هم زه په منطقه کې نه يم دای په پدې پويږي خو زه چې ات سویم دونه نه
بله کاش کې کورنۍ چارو د وزارت ویندوی شغلې صدیقی زر راسي استودیو ته چې دا موضوع له دوی سره ارتباط لري چې څنګه کېدای شي 2000 نفر په یو ولسوالۍ کې هغه هم د شمال د دولت په ضد په جګړه بخت ووسی.
بله، فقط یک نکته دیگه جناب رؤوفی که روز گذشته گزارش داشتیم از ولسوالی منگجه که ولایت جوزجان که حدود 100 نفر طالبا بالای ولسوالی حمله کرده بودند و در نهایت تلفات هم به اردوی به پلیس ملی افغانستان وارد شده بود، اما در نهایت سخنگوی طالبا از این درگیری ابراز بی‌خبری کرده بود. آیا گروه های دیگه هم هستند در این مسائل درگیر به جز از طالبا؟
خدمت عرض بکنم که واقعا امیر افرهای دقیق زیادتر ارتباط با رگانهای امنیتی و خاصتاً با کشف استخبارات دارند. چرا سر و صدا خود زیاد بالا شدند؟ در رسانه ما میشنویم، در اطراف هم میشنویم که بعضی گروه های دیگه هم است و همچنان برای اخفال و به اصطلاح پریب دادن برای مردم و دیگه شاید طالب از این موقع استفاده بکنه، امکان داره خودشان عمل کرده باشه این را اخبال میکنه و یا ایست که واقعا یا گروه یا گروپی دیگه هم شاید وجود داشته باشه، این را باید در این مورد وظیفه دقیق کشف استخبارات است.
بله، ایو آوریدون که بشیر په فیسبوک لیکلی دی وای د امنیتی ستونزو د سیاسي دو عامل خپل په حکومت کې دی، یو خوا جنگی مجرمانو ته امتیازات ورکوي او لبل خوا ک لاس پلاس د جرم په حالت کې کوم مجرم ونی سي هم جزا نه ورکول کیږي. بل اوریدونکي حافظ الله نختر لیکلی دی زما په نظر دا ډول عملیاتو د پراختیا یوازینی علت افغان دولت دی چې هیڅ وخت ورته داسې پام نه کوي او له همدې وجې نورو خارجي کړیو ته دا موقع په لاس ورځي چې دوی خپل اهداف تر کنټرول لاندې راولي. فکر کوم چې د منظور دا ده چې په اوله کې دولت وایي څه نه وایي، کله چې په یوه سیمه کې په ټیټه پیمانه ناامني وي اقدام نه کوي، خو کله چې ناامني ډېره زیاته شي او د دولت وسلوال مخالفان زیاتې ساحې ونیسي بیا دوی عملیات پیلوي. جنرال صاحب په دې اړه تاسو څه وایست؟
څارول صاحب ارزو کوم د بشیر ور پکله دی چې وایي چې په ځان بعضې ستونزې جنګي د دولتي د خانه پیدا شوي دي چې یا فرزند موږ بندیان خوشی کل یا نور د صحیح چلند او قانونی چلند میچا سره ونه کوله. د دې ورور خبره زه تاییدوم، واقعا په دولت کې ستونزې وجود لري، ځکه که په حکومت کې یا په اداره کې او خاصتا په امنیتي قوتو کې ستونزې نه وای زه فکر ونه کوم چې د زموږ دښمنانو دومره جرأت پیدا کړی وای چې دی اوس تعداد 2000 ته وایي به ځای کې 800 وایي او دی راټولیږي او جمعیږي او یو وشر کوي او موږ لاس په ځنې ورته ناستو. دا واقعا ضعف دی، دې نه موږ په شانو شو تلای، اما باید تدابیر ورته ولرو. خوشبختانه چې اوس امنیتي قوتو تدابیر ورته لري او واده دی په مقابل کې یو صحیح اقدام وکوي او واقعا دا قابل تشویش دی چې موږ دغه ځای خلک د بندیخانې نه خلاصو یا نور جرمونه کوي دغه نه پوښتنه نه کیږي، نو دا هم قابل تشویش ده او دا واقعا د حکومت په زور باندې تړلې ده. او زموږ بل ورور حفیظالله چې پوښتنه کړې وه دا نو دا پوښتنه څنګه چالو بهنه غوړم چې مو
دا پوښتنه دا و چې وای کله چې دولت وسلوال مخالفان یو چیرته لاړ شي او په اوله کې ناامنی کمه یو په وسیمه کې هغه وخت کې دولت توجه نه کوي، خو کله چې هغه ټوله سیمه ونیسي او ناامنی ډیره زیات شي بیا دوی په هغه سیمه کې عملیات کوي. که موږ د لوګر د ازرین مسله مثال وګڼو یا حصارک په نظر کې ونیسو، همدارس کندوز اوس دوی په کې عملیات کوي. کله چې په دولت وسلوال مخالفانو شمیر کم و پاغه وخت کې دوی عملیات نکول
دقیقا دا ورور مې په ځای وایي، ځکه دا به سانی لیدلی وي او دا واقعیت هم نه. موږ باید په هر وخت کې یو اظهارات مکمل ولرو په نظامی کې یو ډیره مهمه کلمه په نامه د اظهارات محاربوي ده. اظهارات محاربوي یو هغه دی چې عمومي عملیات کوي، یو ځای ته ځي اظهارات، یو هغه دی چې په هر وخت کې موږ اظهارات محاربي ولرو بلخاصه موږ فعال مدافع کیو، موږ متعارض نه یو، فعال مدافع کې موږ په شپه او ورځ او څلور ساعته کې باید اظهارات محاربي مکمل ولرو. نو په هغه اساس باندې موږ باید تدابیر ولرو، په وخت زمان دې مخنیوی وکوو. پزند موږ تاسو په البند کې مداستنه را پیدا شو، پزند په اساره کې و، خو خیر په اساره کې خو یو جواب ویل دغه سه د خاطب سه په شیرزادو کې و، په شیرزادو کې واقعا عملیات وکول. قماندان صاحب دادان لاونګ قابل قدر د قابل د واسطه چې خه تدابیر درلودل او سوق اداره یې وکول. دلته مهمه سوق اداره ده، که سوق اداره سالم وي، یو صحیح نظامی په راستې وقته کې قرار ولري، تاسو په دې باور ولري چې هغه ته به ښه شکل اداره کیږي، د هغې به ټول مشکل حل کیږي. یو به اداره د نظامی وي، بل اداره به البته فساد اداري به نه وي او حق و حقوق و عدالت به تامینېږي. دا ډېر تاثیرات لري.
بله، ډېره زیاته مننه. موږ باید یادونه وکړو چې په دې خپرونه کې موږ د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویندوی صدیق صدیقي ته هم بلنه ورکړې وه او وعده یې هم کړې وه چې راځي به، خو تشریف را نه وړ. دغه راز مو ډېره هڅه وکړه چې د دفاع وزارت سره تماس ونیسو، د دفاع وزارت ویندویان حاضر نه شول چې په دې بحث کې ګډون وکړي.
بله، حالا جناب عبدالجبار قهرمان عضو ولسی جری افغانستان هم از طریق تلفن با ما هست و چند سوال را به اونا مطرح میکنیم و تا لحظات بعد به شنوندای عزیزم فرصت خواهیم داد که تماس بگیرن با ما، مخصوصا از مناطقی که در اون نارامی هست و جنگ جریان داره. اگر بتونن با ما تماس بگیرن و اوضاع منطقه را به ما تشریح بکنن که چگونه هست، خوش میشیم. تا لحظات بعد شماره تلفن هم خواهیم گفت. جناب قهرمان صاحب، شما این سوال را پیشتر من از آقای رؤوفی هم پرسان کردم که در کل در همین 10 روز گذشته یا یک هفته گذشته وضعیت امنیتی افغانستان چطور بررسی میکنین؟ فکر نمیکنین یک بارگی نارامی ها و درگیری ها در سراسر افغانستان شدت گرفته؟
نمره طول و ریدون کتا تاس و تاس تاس و مرمنو تا طول و تخبر نیکیری و سلامون اولاد بکن زستان نظر سر همنظر هم علت واضح دی، علت معلوم دی، علت داده چی طول تقریبا سیکل دکار یا سیکل د جنگ ټول تقریبا د حکومت پروژو باندې بار سلو. مخکې خو داسې و چې جنگ تقسیم و، هم خارجي قواوو په جنگ کې برخه لرل او هم داخلي قواوو. دا اوس چې جنګونه تقریبا ګروپي شکل غوره کړي یا جبهي شکل غوره کړي، یو علت د علتونه یې دا دی چې تقریبا د مخالفینو او د حکومت د سلا کچه یوه اندازه ده. یعنی یو پر بل باندې د سلا کمه برتري ډېره نه لري. یعنی هغه چې برتري چې مثال سړی ووایه هوایي قوه یا درانه توپچي قوه ورسره موجوده وه، لکه پرون اوس د مثال په ډول په کندهار کې خارجانو کومک وکړي د حکومت سره، ډېر ژر وتوانېدل چې د ورځو دوو په جریان کې هلته بالکل دا جنګ ته د پای ټکی کښېږدي. یعنی په هلمندو یا په کندوزو په نورو ځایونو کې چې خارجي قواوې مطلق ځان په بېطرفۍ کې واچوي، هغوی جنګ که تاسې فکر و ډېر وښ سولو، ډېر دوامداره سولو. دا و چې تقریبا د دواړو قواوو چې هم مسلح مخالفین دي او که د حکومت طرف دی، تقریبا په صلاح کې دي. یو پر بل باندې دومره ډېره برتري نه لري. که دې خوا ته یو بیردین سپورت لري، هلته په مقابل کې هغه ورسره مینسه استفاده کړي. نور هغه پیکا ده، هغه کلاشینکوف دی، هغه راکټ دی، مقابل لوري سره هم ورسره دي، د دې سره هم ورسره دي. د هغوی سره لا یوه برتري دا ورسره ده چې په اصطلاح باندې دوی مشخص معلوم نه دي، ځای معلوم نه دي، هدف معلوم نه دي. تقریبا دولتي قواوو خو مشخصې دي، ځایونه معلوم دي. مثلا مالویزي چې دغه دي، ولې هغه د خلکو په منځ کې لا دا برتري هم لري چې سفر
جناب قهرمان صاحب، یک موضوع دیگه هم مطرح شده که گزارش ها میرسانند که رئیس جمهور افغانستان هم دستور داده که از قوای از سلاح ثقیله به ضد طالبان و شورشی ها هم استفاده نشوه. علت این مسئله را شما چی فکر میکنین؟ آیا تنها جلوگیری از تلفات ملکی است یا ظاهرا بازی های پشت پرده هم وجود داره، بازی های سیاسی؟
والا از خبر شخصا دوال حالت من دقیقا نبولم به دی خبر چخه نبازم. هم رشته هم بعضی اوقاتی که به بیتیاتی پر صورت که واکن دیر لوی زایات او به موجب زایات را کل، یعنی پاقه زایی که به هیچ جرات نو، ولی کچیر دکی که مثلا استفاده زیده سایه وای دکی که عدب تاکیب سو وای که ده سایه وره سایه جمهور لوی برخ زمان زین چی بردیش ورده چی لوی برخ دهی دغه اړه د خلکو د بیګنا خلکو د وشل کېدو سره د همشریکی و ولی کچیر مثال د مطلق د مسلمان خالقینو سره دغه درلودای الله کمنګی درلودای نو بیا په کندهار کې اکشل عمل شوی چې کله دا ځل په کندهار کې خارجي قواو کومک وکړي د افغاني قواو سره دغه طبعا اکشل عمل شوی یعنی موږ د اکشل عمل ونه لیدل په دې خاطر باندې چې هلته ملکي تلفات نه و لویه برخه د رئیس جمهور در نظر
بله بله قهرمان صاحب لیکن دا مسئله ده چې مخکې تر اوسه پورې په دې تیرو څو کلونو کې د دولت وسلوالو مخالفانو تقریبا چریکي جنګ کوو ماینونې ښودلو بمونه یې ښودلو په جبهه یې جنګ یې نه کوو نو شاید هم یو علت به کېدای شي دا و چې له درنې وسلې څخه استفادې ته به ولسمشر ضرورت نه احساسوو لیکن په دې وروستیو جنګونو کې که ستاسو فکر وي دوی تقریبا جبهه یې جنګ کوي په هر ځای کې اورو چې څو سو کسو طالبانو په فلانی ولسوالۍ مثلا حمله وکړه دي حصاره کم داسي وو دي چرخ هم داسي وو دي کندوز هم همدغه خبرونه لرو څه فکر کوي دغه مسله به هم رول نه لري
ما تاسو ته مخکې کته شي زما خبره مو توجه شي واست ما دغه لپ تشریکي چې دغه جوابي اګروپي جنگونه دا په دې خاطر باندې هغه چې اوس په لاندې خارجانو څخه غوړه بیغمه دي یعنی هغه خبر د پیرمن کې ډیر وښ څنګه کې خارجان هیڅ ماوه د دې سره په دې کې ټوپچی کې په هوایي کې د افغاني قواو سره کومک ونه کی په کندوز کې ونه کی ولې برعکس په اشاره کې په کندهار کې بل ته کومک وشو چیرې چې کومک وشو هغه جنگ کې ستاسو فکر ډیر ژر یو طرف ته شول ولې چیرې چې دوام وکړي دا په دې خاطر باندې چې تقریبا د دولت او د مخالفینو سلا تقریبا یو پربل باندې دومره ډیره برتري نه لري په ځکه چې لوی شی مهم دادی چې اصله برتري هر چا سره و هغه موفقیت ډیر په لاس باندې راوړي نو زه چې اوس په لاره مثال کچيري په تنهایی کې دي دوه سره پاتې شي په سلا کې چندانې تفاوت نشته ما در ټول کې یو طرف ته زری پوښي یو دردي مولري هغه په مقابل کې د امینو سره لري نو هغه پکاو راکټ او هغه شخصه سلا ده چې د دې سره مور سره د هغه سره مور نو دا جنگ چې ورسو دا د چې مال سره شکی چې دا واندار جنگ وي چې بسلا باندې ورسو تشویش نه درلودي ولی کچيري د دې سره هوايي دغه وسلې کومک وي یا برتري موجوده وي دا جنگ کېدای شي دومره ډیر ورس د دوام نه وای کړی
بله ډیر مننه اوس په هم اوردونکو ته نوبت ورکو که غواړی چې د موضوع په اړه زموږ له درنو میلمنو څخه جنرال صاحب رحمت الله رؤوفی او دغه راز د ولسي جرګې غړي عبدالجبار قهرمان څخه پوښتنی وکړي نو په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ 0992 203 1540 او یا هم 0928 225
بله چشم برای تلفن های شما هستیم مخصوصا اگر در مناطق هستیم که درو درگیری ها جریان داره برای ما زنگ بزنین و وضعیت عمو منطقه را از نزدیک و چشم دید خودتان را برای ما بگوین که در محل و منطقه شما چی میگذره شماره تلفن ما از 0799-203-540 و یا 0700-822-755 حالا شنونده روی خط تلفن داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود رادیو آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
گلاب شاه تخار ولایت
مهربانی کوي گلاب شاه صاحب
زما استاسي او تاسو نن نو ستاسو سوال دي چې پر شاته کول باید نه وي چې ولې درنې وسلنی استعمالېږي او ول بعد اول څه چې دلته درنې وسلې خو په دې منځ کې چې کاریږي دلته جنگ په سیمه کې چې کاریږي دنیش دیر خال و اوینه چی درنو وستی خونه پر تالیب شلی نه پر بلم شلی درنی وستی کنون پر ولسی و بلم شلی تر دیلوری دی کلاغتو دی نو چی او چاپا هم داغا سی دن دایش سکال وقت سی چی یادا دولت پیکر پر وکی تالیب خو تغلا مشوره دی تا خو یعنی جانیس کم لیری دی مستاج کم لیری دی دولت باید خلق زرونه ترلاسه که نه چی دی یا اصلی استعمال اربکان دور که یا بلا
بله سید ډیر مننه سلامت او سید هم یو موضوع ده چې ولس مشر کرځه ام پیډر تاکید کوي بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو
بله محترم سروان صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو همکار ته تاسو دواړو مېلمنو ته
سلامات
سلام د جبار قرمان صاحب سلامونه وړاندې کوم
سلامات سه پاري صاحب پښتون مهرباني
بله محترم سروان صاحب دا بار ور کوم چې خپل نظر ورکړي زما په نظر دا ډېر د اوسنۍ نامې چې پیدا شوې ده یو خو زموږ اردو ملي او زموږ پولیس ملي تدریس نه لري او موډرنه سلام نه لري بل خلک د محلي پولیس څخه